پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لا پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. و ابرو چې افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. په کندوز کې د ولسي جرګې مترزو کاندیدانو د دې په کندوز کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر په مخ کې د تحسن خیمې درولې دي. پر نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده، او د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي، زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغلی خلیلزاد د دې سفرونو په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې وکړې. نوموړي همدارنګ سیمې ته په خپلو پرله پسې سفرونو د افغانستان، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو له مشرانو سره هم غونډه او لیدکاته کړې دي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشری تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د دې هیواد د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې او توافق ته ورسیږي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل، د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. محمد امان زیاتوي، خود بلخ د امنیت قمندانی مسولانو بیا د دې پیښې په اړه لته ویلو ډډه کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وایي، په چاربولک کې د ترسره شوې جګړې په نتیجه کې هم وسلوالو طالبانو هم افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل شوی دی. دغه وزارت نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې شوی دی. په دغو یو نوي ځانګړو کماندوي 14 تاروزی او 10 هوایي حملو کې د 900 وسلوالو د ټپ کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په زابل، روزګان، دایکندي، ننګرهار، کاپیسا، کونړ، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې شوی دی. د وزارت په حواله په وژل شوی کې د وسلوالو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. سمور ژغلازه د ایراډیو اوري. د بشری حقونو د څار اداره وایي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکا کې ډیره دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي، له درویشتو هغو زلمیانو سره یې مرکې کړي چې محکوم شوي یا تور ورباندې لګول شوی چې په داعش پورې تړلي دي. د بشری حقونو د څار ادارې ویلي، د دغو زلمیو له ډلې 14 ویلي چې د پښتنو ګرویژنو په وخت کې شکنجه شوی دي. ځینو ویلي چې په برېښنایي کیبلونو، پلاستیکي پایپونو یا د نلونو په ذریعه وهل ټکول شوي دي. څو تنو نور بیا ویلي چې د برېښنا شارټونه ورکول شوي دي. د راپور په حواله د عراق د شمال په کردستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه شکنجه په 2018 او 2013 کلونو کې شوي دي. د کردستان د محلي حکومت یو سلاکار دیندار زیبری دغه داوی رد کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو خبریال چې 13 میاشتې په ایران کې بندي وو، د امریکا یوې محکمې ته وویل چې د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگټن یو ډول فشار راوستل وو. جیسن رضایان پرون د تهران پر ضد د $2 million دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. رضایان وویل له د تحقیق کوونکو مجبور کړ چې اعتراف وکړي چې ګواکې جاسوس دی. د زیاته کړه د غیرانی تحقیق کوونکو ورته ویلي که امریکا هغه څه چې غواړو راکړي دی به خوشی سي. جیسن رضایان چې پلار یې ایرانی او مور یې امریکایی ده د دواړو هیوادونو تابعیت لري. دی په تهران کې د نیول کېدو پر مهال د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤول و. رضایان د 2014 میلادي کال د جولای پر 2 ونیول سو چې 3 میاشتې یې په زندان کې تیرې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالد ټرمپ د تلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 3 ورځني پرچاو پای ته رسېدل و. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې د بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاست تونه کې څومره کړکېچ شته. په ځنګړي ډول وروسته لاغې چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې دیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. ولسمشر ټرمپ د کانګرس څخه د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو دیموکراتانو یې مخالفت کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کده او زیره نور خبرونه وړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاند خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی. هند، چین، افغانستان او د غراز پاکستان هدف څه دی؟
ما په فکر باندې زلمی خلیل زاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسلې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه راپکې.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره خبرې کړې دي. په کندوز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې.
دوم قدم د منګا لوی لارې دي لارې بندو تر هغه پر چا عدالت ورسی.
د هلمند تاریخي آبادات د نه پاملرنې او غصب له امله ویل کېږي چې د لمنځتلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
دا به هم واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه ملت ته په وینا کې یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره باید کانګرس ورته $15.1 میلیارد ومني. ازادي رادیو او ری خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې سولې د روانو هڅو موضوع ته د افغانستان د سولې په خلین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد د څلورم ځل لپاره د سیمې د څلورو هیوادونو په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې زلمی خلیل زاد دغه سفر له هند پیلوي او ورپسې چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته ځي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې او خلین لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد په دې سفر کې چې د دې میاشتې تر 28مې به دوام کوي د دې هیوادونو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې کولو ته اسانتیا رامنځته شي. دا موضوع زموږ خبریال یوسف خان زدران تعقیب کړی ده. د کابل په سټډیو کې را سره دی زدران صاحب. د زلمی خلیل زاد سیمې ته د سفر په اړه، د زلمی خلیل زاد تر اوسه پورې په کابل کې چارواکو څه ویلي دي؟ د امریکا سفر د بهرنیو چارو وزارت د امریکا خو په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې ده.
بله نوري صاحب، له هغې یوه ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندوستانه پیل کړی. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندوستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. ویل کیږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندې د میاشتې په 12 نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی وو او په ابوظبي کې له طالب استاذ سره درې ورځنۍ ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی وو. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان پر رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شاملو دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار بیا هغه هیوادونه چې خلیلزاد ورته سفرونه کوي د افغانستان په ستونزو کې ښکیل هیوادونه ګڼي، وایي دا هیوادونه په یوه نه یوه ډول د افغانستان په سوله کې خپل رول لوبولی شي. خو نوري صاحب له دې ټولو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امریکا د سولې لپاره د افغانستان د 40 کلنې جګړې د خاتمې په داسې لاټه کې ده چې ټولې خواوې په خپلو کې سره کینی او هر افغان خپل حقوق ولري. بله نوري صاحب.
بلې زتون سبلګه څنګه چې تاسو هم ویلې دی، امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې خلیلزاد به خپلو هڅو ته هماهنګ او هڅو ته دوام ورکړي تر څو افغانان وکولی شي چې دغه په دې هېواد کې د رواني جګړې د پای ته رسېدو لپاره حل لارې ولټوي. له دې مخکې هم زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې طالبان قانع کړي چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کښېني. تر اوسه یې دریځ لور سره کتلی وو او په پام کې و چې نن هم د قطر په مرکز دوحه کې بله غونډه وشي، خو د طالبان سرچینو ویلي چې دا غونډه د اجنډا د موضوع د خبرو د اجنډا پر سر د ځینو اختلافاتو له امله لغوه شوې ده. زدران صاحب، په عین حال کې چې زلمی خلیلزاد د سیمې څلور هیوادونو ته په سفر وتلی دی او دغه سفر هم له هنده پیل کړی دی، د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی چې په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس هم دی، پرون پاکستان ته تللی، د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی وو او دغه راز نن هم په پام کې ده چې د دې هیواد د ځواکمن پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره هم وګوري. د دې سفر په اړه مو څه اوریدلي دي، څه راپورونه ورکړل شوي چې کومې لاسته راوړنې لري که نه؟
یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان د سولې په برخه کې دغه سفر ته خورا نیک او مهم نظر ځکه کتل کیږي چې عمر داوودزی د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازه هم دی، هغه د سیمه ییز اجماع د جوړولو په برخه کې، په تېرو هم د سولې برخه کې کومې هڅې روانې دي. هغه د سفر پاکستان له پاکستان هم ځکه پیل کړی چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په برخه کې دغه هیواد رول خورا ځانګړی او مهم دی. نو لکه تاسو هم چې اشاره وکړه، دغه سفر ته پاکستان کې هم لوړ نظر کتل شوی دی. د سفر لیده ته هم د هیواد د بهرنیو چارو وزارت شاه محمود قریشي سره د لیدو کتو پیل شوی وو. بیا تیر ماښام ناوخته هغه څه چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي، د هغه هیواد یو مذهبي مشر مولانا فضل الرحمن سره لیده کاته شوی وو. د سفر څلور ورځنۍ دی او تر ډیره د افغان پلاوی ټینګار په دوه خبرو کې پدې و چې پاکستان هغه ژمنه پوره کړې چې ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان د علماو ګډ کانفرنس به د افغانستان د سولې په برخه کې یا په افغانستان کې د روان جګړې په برخه کې جوړوي، چې له دې وړاندې دوی دا ژمنه نه ده پوره کړې. نو پاکستاني غاړي هم ورته د سولې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی، خو دا سفر درې ورځې لا نور هم دوام کوي او ټاکل شوی چې دغه هیواد له مهمو چارواکو سره وګوري. تر دې دمه د افغانستان د پلاوی غوښتنه د سولې او د علماو ګډ کانفرنس جوړول دي. بلې
بلې زدران صاحب، مننه. عمر داوودزی سره مخکې لیدل چې دا سفر پیل کړي، مو مرکه درلوده چې او څخه مو پوښتنه چې له دې مخکې هم ډیر سفرونه شوي دي، تاسو څومره هیله من یاست چې په دې سفر کې به وکولی شئ چې خپلې غوښتنې لاسته راوړئ؟ ده وویل چې د ده هڅه به دا وي چې د پاکستاني چارواکو سره وغږیږي چې دوی اوس عملا د سولې په برخه کې څومره همکاري کولی شي. دا موضوع به هم تعقیبوو. خو تاسو د خلیلزاد د سفر په اړه دا چې د سیمې لورو هیوادونو ته په سفر وتلی، له هنده پل کړی، بیا وروسته چین ته ځي، افغانستان ته ځي او بیا هم پاکستان ته ځي، هدف یې څه دی؟ د نجیب ننګیال سره غږېدلی یاست. ښاغلی ننګیال، د دې سفر د هدف په اړه وایي چې ولې دا ځل هند او چین هم پکې شامل شوی دی؟
زما په فکر باندې زلمی خلیزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه راپکې. تر دې مخکې د روسیې ته تللی و او دا د اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړې علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی ته دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رفع کولو دپاره دی غواړي چې یو اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبانو سره سوله کېږي داسې خو به نه وي چې هندوستان منځوي کېږي او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایله غورځېږي. یعنی دنیا دار ته د پاکستان په ګټه راوڅرخي. دغه تشویشونه شاید دوی ولري. همدغسې چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسیې هم کټ په تشویش درلوده. نو د دغه تشویشونو د رفع کولو دپاره دا ډېر ضرور ده چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د افغانستان د سولې په پروسه کې دوی سره په زیات خبرې وشي.
نو ننګیال څه فکر نه کوئ ستاسو دغه تحلیل ته په کتو داسې یو تصور کېدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یو حده بریالۍ دي او اوس اړتیا ده دغه ده چې د سیمې د هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه هم رفع شوي وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوي او وروستۍ شوي وي. همداسې تحلیل کېدی شي؟
پرمختګ شوای ده. طبعا هغه پخوانی حالت کې نه یو، په کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوای ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی که څه هم مزل پاتې ده، د لاره به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه اوسېږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. هر وخت تخریب کېدای شي او هر وخت تاسو پوهېږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه څه چې خپلواک نه دي، یعنی دوی هم له نورو اړخونو نه دیکتېټ کېږي او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
د سیاست چارو کارپور نجیب ننګیالو چې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر د هدف په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر له هند پیل کړی دی او د دې میاشتې تر یوویشتمې به دوام کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه یوسف خان زدران اوروي.
نن سهار له بلخ څخه تر استانبول او اروپایي ښارونو لومړنی هوایي دهلیز پرانستل شو. په مالی او بانکي برخو کې د ولسمشر غنی د سلاکار د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل په لومړني پرواز کې نن له بلخ څخه اروپا ته 15 ټنه وچه میوه صادره شوه. ښاغلی سمیر وایي په اونۍ کې به دا ډول دوه پروازونه له بلخ څخه ترکیې او د اروپا ځینو ښارونو ته د ترکیش هوایي شرکت لخوا ترسره شي. نوموړی وایي د هوایي دهلیزونو د پرانستلو رئیس له افغانستان څخه 15,400 ټنه صادرات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وی په هیواد کې د جلغوزیو د صنعت پراختیا ته هڅې ډیری کړې دي. د دغه وزارت څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د تیر کال رئیس د جلغوزیو د صنعت په برخه کې مهم او اغیزمن ګامونه اخیستل شوی دي. د کرنې د وزیر نصیر احمد دورانی په وینا چین ته د جلغوزیو د صادراتو له پیلېدو سره جلغوزیو ته پاملرنه ډیره شوې چې ورسره دغه صنعت هم د غوړېدو پر مخ روان دی. دی وایي همدا اوس 150 ټنه نور جلغوزي هم د صادرولو لپاره چمتو دي. د کرنې وزارت وی ترکیه هم د افغان جلغوزیو د پیرېدلو لیوال تیالری او ټاکل شي به ډیر ژر هغه واد ته هم د صادراتو لړۍ پیل شي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو هم د بی په دی ډول دي. د اوړو یو 50 کیلو بوجه 1,310 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجه 1,320 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجه 2,000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1,000 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورید. له اوسمه یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالډ ترامپ د تلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 13 ورځنۍ پرچاوي پای ته رسېدلو. دا موضوع زما همکاري فرشته جلال زی تعقیب کړل. دلته په سټډیو کې راسره دی فرشته جان. ډونالډ ترامپ له مکسیکو سره د دیوال غوښتنه په امریکا کې د جرمونو له زیاتوالي سره هم وتړله. په دې اړه یې دقیقا څه وویل؟
او نوري صاحب مننه ډونالد ترامپ پرون له سپین ماڼۍ څخه دغه خبرې کولې او احساسي خبرې وکړې. هغه ویل چې ډیرو داسې کورنیو سره یې لیدلی دي چې هغوی په امریکا کې د مخدرو موادو او د سپکو جرمونو له امله مړه شوي دي. د مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهور رئیس د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي ژمنه وه چې په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ګټلو لپاره له خلکو سره کړې وه. هغه بیګا کانګرس پر دیموکراتانو ژغ وکړ چې له مکسیکو سره دیوال که جوړ سي نو په امریکا کې به د یوه امنیتي او بشري بحران مخنیوی وسي. ترامپ ویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدرو موادو او جنايي جرمونو یو اساسي عامل دی. ترامپ بیګا پوښتنه وکړه چې وای د څومره نورو امریکایانو وینه باید توی سي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالډ ترامپ له کانګرسه 15.1 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال باندې جوړ کړی او د پوینا امریکا ته د مکسیکو پر پوله د غیر قانوني مهاجرینو د تیرېدو مخنیوی وکړي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي و چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. ډونالډ ترامپ به د دیوال د طرحې جوړولو او د سیمې د کتنې لپاره د پنجشنبې په ورځ دغه سیمې ته هم ورسي.
د ترامپ دغه وینا په عکس العمل کې دیموکراتانو څه ویلي دي په کانګرس کې دیموکرات استازو؟
او د کانګرس دیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپل سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي، یا په بل عبارت د داسې ویرونکو مسلو له مطرح کولو سره د ځان د ګټې لپاره د تاکتیک په توګه کار اخلي. په کانګرس کې دیموکراتانو پر ترامپ انتقاد کړی او د هغې غوښتنه کړې چې د امریکا د فدرال حکومت تړل سوې برخې دې بېرته پرانیزي. نوري صاحب، تاسو ته معلومه ده چې نن 13مه ورځ ده چې د امریکا د فدرال حکومت یو برخه فلجه ده، اصلا کار نه کوي، ډېرې ادارې او سلهاو زره مامورینو معاشونه نه دي اخیستي او بې برخلیکه پاتې دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره، مثلا د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت او داسې نورې ډېرې مهمې ادارې دي. ډونالډ ترامپ ویلي چې که دیموکراتان وغواړي په 45 دقیقو کې به دا ستونزه حل شي. خو د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې دا دیموکراته ده، ویلي دي چې ډونالډ ترامپ د وضعیت غلط تعبیر وړاندې کړی او پر هغه یې غږ کړی دی چې حکومت دې بیرته د فدرالي حکومت بیرته پرانیستل کېدو لپاره دې زمینه برابره کړي او د زرګونه فدرالي مامورینو معاشونه دې اجرا کړي، ځکه داسې مامورین شته چې هغوی اصلا نه پوهېږي چې د دوی معاش به څه وخت ورکړ سي، ځکه دا نه ده معلومه چې د حکومت دغه بندیز به تر کومه پورې ادامه پیدا کړي. په سنا کې د اقلیتونو مشر چک شومر وویل چې ترامپ د سپینې ماڼۍ له باغچې وایي یو داسې بحران رامخکې کړ چې په خپله اداره کې د روان کړکېچ څخه د خلکو پام په بله کړي. دوی دواړو پر ترامپ غږ کړی دی چې دغه د فدرالي حکومت کاربندي دې پای ته ورسوي، د مامورینو معاشونه دې اجرا کړي او ویلي دي چې پر دیوال بیا خبری سره جاری وساتي.
بلې فرشته جلل زله، تاسو نه مننه. قدرمن اوردونکو، و امر دل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر شپه ملت په وینا کې یو بیا ټینګار وکړ چې تر هغه پورې به د امریکا د فدرالي حکومت قسمی ادارو تړل کېدل له خلاصې دو سره موافقه ونکړي چې کانګرس دته 15.1 میلیارد ډالر د مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ونه مني.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د افغانستان د ترسره شو د ولسي جرګې د انتخاباتو لانجې ته ځو. کندوز په کندوز کې هم د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو نن د دې کمیسیون دروازې د اعتراض په توګه وتړلې. معترض کاندیدان انتقاد کوي چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې درغلي شوې ده او باید سمې رایې له غلطو رایو جلا شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
په کندز کې د ولسي جرګې معترضو کاندیدانو د تحسن خیمې په درولو سره په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیونونو دروازې وتړلې. دغه معترض کاندیدان وایي چې باید بایومټریک شوی رای له غیر بایومټریک شوی رای څخه جلا شي او دغه راز د کندز د ټاکنو د کمیسیونونو د چارواکو د محاکمې غوښتنه کوي. په کندز کې د ولسي جرګې دوه تنو مترزو کاندیدانو عبدالقادر حسین خیل او عبدالغفور هوتک په دې اړه رسنیو ته وویل
دوم قدم د منګه لوی لارې دی لارې بندو تر هغه پر چې عدالت ته ورسیږو. د کمیسیون غله دواړه کمیسیونونو مشران څه نوي او څه زاړه د اعتبار وړ نه دي، له معاملو نه ډک دي او معاملې شروع کړي دي.
ما تحریم میکنیم انتخابات ریاست جمهوری را، ما مجبور هستیم که به نافرمانی های مدنی خود اقدام بکنیم.
موږ مجبور یو چې غیر مدنی تحرکات پیل کړو او په کندز کې ولسمشریزې ټاکنې تحریم کړو تر څو چې عدالت تامین نشي. موږ آرام نه کینو او خپل تحسن ته ادامه ورکوو. دغه مترزان خبرداري ورکوي که چیرې په وخت سره د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه شي نو ولسمشریزې ټاکنې تحریم او دغه راز پر غیر مدني تحرکاتو لاس پورې کوي. دوی په کندز کې د ولسي جرګې ټاکنې د اصلاح وړ نه بولي او پر ابطال یې ټینګار کوي. په کندز کې د ولسي جرګې دو تنو مترزو کاندیدانو پروین رحیمی او زرگل عالمی په دې اړه وویل
درخواست ما از حکومت مرکزی است که کسایی که در قندوز حق قندوز را خیانت کردن اونا به جزای اعمالشان برسن.
موږ له مرکزی حکومت څخه غواړو چې هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د قندوز له خلکو سره خیانت کړی دی. حال دا چې د قندوز د ټاکنو د کمیسیون ویډیو هم خپره شوې ده خو تر اوسه پورې د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امر کوي. رئیس کمیسیون شکایت باید مجازات شوه اگر در صورتی که به خواسته مردم
کاروان دولتی ارګانونو په وخت سره زموږ غوښتنو او وړاندیزونو ته رسیدنه ونه کړي په هغه صورت کې موږ په کندز کې د ریاست جمهوری ټاکنې تحریموو. په ورته وخت کې په کندز کې د مدني ټولنو د مشارکت شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم له اړوند ارګانونو غواړي چې باید عدالت تامین کړي ځکه خلک انتخابات غواړي نه انتصابات.
رای باز شماری مجدد شود در مجموع و همچنان رای بدون بایومتریک باید باطل اعلان شود.
باید رای له سره وشمیرل شي او غیر بایومتریک شوی رای باید باطل اعلان شي او دغه راز هغو کسانو چې د خلکو له اعتماد او رایو سره لوبه کړې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې د هغوی نظر هم واخلو. دغه مترس کاندیدان خبرداری ورکوي که په وخت سره د دوی قانوني غوښتنو ته رسیدنه ونه شي ټولې دولتي ادارې او دغه راز د کندز کابل، د کندز شیرخان بندر او د کندز تخار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړي.
په کندز کې د ولسي جرګې د مترزو کاندیدانو د وروستي اعتراض په باب مو واورېدل. دا یوازې کندز نه دی، د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ولسي جرګې مترزو کاندیدانو اعتراضونه کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ترسره شوو ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوي دي. کابل هم تر اوسه نه دی اعلان شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له زازیاریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلي دي چې د پاکستان مثال له یوه سوري نه دوه وارې چچل دي. د افغانانو افغانان بار بار ځانونه چچي خو نه پوهېږي چې پاکستان د سولې په برخه کې څه لوبه کوي. له پاکستانه دوی بیا هم د سولې په تمه دي. له کندهاره مخلص لیکلی دي چې د زلمی خلیلزاد سفر ته خوشبین یم. دغه راز محمد قاسم زواک بیا له هلمند ولایت لیکلی چې په هلمند کې دوه میاشتې کېږي چې برېښنا نشته او دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له حکومته غواړي چې په دې برخه کې دغه ستونزه ورته هواره کړي. دا استاسو پیغامونه چې د افغان بي سیم 813 شمېرې له لارې مو راستولي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. اوس به هم د څو تنو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
زادای راډو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د زریول سالینه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د زریول سالی سره د شمسیانو کوم مرسته کیږي. خدای دې وکړي چې اول خو په پرچو کې څومره وسایل ورکړي دی په کلی کلی وای څومره سامان چې ورکړي اوس هغه سامان په کلی کې څه وینه ده په دې پیسدی باندې دقیق اعلان وکړي چې دولت 100 روپۍ پیسدی غواړي او بل چې کومې شمسیانې او کومې بیټرۍ او کوم سامان مونږ ته تک دولت تر کی پاغو بانی دکی کلانو کی صدغم را سامان ور سره درکی چا غارسڑی تا خپل شای ورسیږي دا سینه چې دا شمسیانی لوګار کی یا په کابل کی یا بل چیرته په نور شمسیانو تبدیل شي بیا خو په دغه پیسدی معنی منګ نور شمسیانی مخشتای شو یو عادی شمسی را یو عادی بیټری راسی خدای دی وکړي د افغانستان لوړپونی چارواکی صحیح دقیق حیات ورته ونیسي او دغه شمسیانی د لوګار ولایت ازری ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ ته په مستقیم او په خډه ولوسپارل شي. والسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبر افغان زابل زحمت الکوم د موږ د زابل والی یادمن صاحب چې دغه زابل ته راغلی دی الحمدلله په زابل کې ډېر تغیرات راغلي دي او خدای یو په ټولو ولایتو کې دغسې ځوانانو ګمار او دغې خدمت وکړي. یارمل صاحب چې په زابل کې خدمت کړی دی او ولسونه دښکې خوشحاله دي او علماله د خوشحاله دي. په بازار کې تغیرات راغلی په مدرسو کې تغیرات راغلی په ولسوالیو کې تغیرات راغلی دی. نو موږ ولس ډېر ځینې خوشحاله یو. خدای دې له خوشحاله شي. خدای ملګری شي. خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو له پیو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه او د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د زهرو کاروان در تخبرو. د خبرونه په پیل کې مو د غراس په هلمند کې د لرغونو ساحو په باب یو تفصیلي راپور درلود. د وخت کم خلپا لکبلې نشو در تخبرولې. په نور خبرونه کې هرو مرو در تخبرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوی چې زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټه څخه د همدې میاشتې 23 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه شوې ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو په حمله کې درې محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطو درې غړي وژل شوي دي. خو د بلخ د امنیتي قومندانۍ مسؤلانو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت یو دیرش مخالف وسلوال وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څارې دروي د عراق په شمال کردستان سیمه کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې یو خبريال چې اتلس میاشتې په ایران کې بندي و د امریکایي محکمې ته وویل چې د د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگتن یو ډول فشار راوستل و. جیسن رزایان پرون د تهران پر ضد د $2 میلیون دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بحران بشري بحران روان دی. ملت ته د ډونالډ ټرمپ د ټلویزیوني وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د اتلس ورځني پرچاو پای ته رسیدل دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه.